سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه افساتا خبری غړې کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړمبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. په کوټه کې ځلی چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لېږلي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مهال په تورخم کې لسګونه مالونکي گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار دي. په دې گاډو کې میوې، سبزیانې او نور خوراکي توکي بار دي. همدارز یو شمېر ناروغان او مسافر بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دیره دي. په دغه اړه افغانستان ته د سامانونکو گاډو یو ډرایور عمران وایي چې د لارې تړل کېدو د تاوان سره مخ کړي دي.
لار بنده ده او ظلم خولې ته راغلی دی. دغه ګیټ باره کې بس پلوم لانجې دا وی دی دې مخیم شته دی ولا چې دومره لاریان شوي خو چې کور کې د وړو درکم نه لګي وي وړو غم کپلار مسبای ویلي لسګون درک نشته څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او امنیتي ځواکونو د پروري په 28مه وروستو لاغې تورخم لاره وتړله چې د دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي چې پر خپل خاوره تاسیسات جوړي او دا چې پاکستان لوري بې له خبرداري لاره تړلې او اولسې له ستونزو سره مخ کړې دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقونو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادرکه کېدو او ماورای عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. پر دې مهال د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشال لیډو ته وویل چې په روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان جبری توګه لا درکړل شوې دي. بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ور کولو او وجلو تورنوي. خو د پاکستان فوج په پراخ کچ د خلکو او د ور کولو تورن ناسم بللې دي. وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي او ځینې د عملیاتو او انخطو پر مهال وجل شوي دي. د ابوظبي ولیاحت شیخ خالد بن محمد بن زاید النهیان نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري په نور خان هوایی ډګر هغه ته هرکلی وکړه. د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ابوظبي د ولیاحت سره به په دغه سفر کې وزیران، لوړپوړي چارواکي او د سوداګرۍ ټولنې مهم غړي هم وي. په بیان کې ویل شوي دي دا لیدنه د پاکستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د دو اړخیزه اقتصادي همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره د ګډې ژمنې څرګندونه کوي. په کوټه کې ځلی چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر سعد بن اسد پرون مشال لیډو ته ویلي چې دوی د اقدام د هغه زده کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دی چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې د مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولی و. هلته د پښتو اکیډمي مشر حافظ رحمت نیازی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی ته د اکیډمي بندولو په اړه د ضلعي انتظامیې لخوا هیڅ نوټس نو ورکړل شوی. د پښتو اکیډمي چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمي خلاصه نه کړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. په کوټه کې پښتو اکیډمي په کال 1901 کې جوړه شوې ده. د کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په زوره د افغان کډوالو له ویستلو ډډه وکړي. د مدني فعالانو، قانون پوهانو، د بشري حقونو فعالانو او سیاستوالانو لخوا د کډوالو د مرستې لپاره د جوړې شوې ګډې کاري ډلې جاینټ ایکشن کمیټې فار ریفیوجیز مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې په زور د افغان کډوالو ویستل د بشري حقونو او نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. د پاکستان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو ویستلو پریکړه کړې وه او دغه لړۍ تر اوسه روانه ده. او د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویل دي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لیږلي دي او یو شمېر د یوکرين له پولیس سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه بیرته ځای په ځای کړي دي. د جنوبی کوریا ټی این ټلویزیون نن د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی دی چې په سمدستي توګه د ځواکونو شمیر لا معلوم نه دی. د جنوبی کوریا او د غربي هیوادونو استخباراتي ادارو ویلي دي چې تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 پوځیان روسیې ته لېږدول شوي وو چې په کورسک سیمه کې د یوکرین په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. دا وو د دې خبرونه. خبرونه مو ورته اوریدونکو د خبرونه در پای کرا سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارا نن په اوم ورځ هم تړلې پرته ده.
د ګیر باره کې بس په لوم لانجې دا وی دی د مخیم شته دی ولاج دومره اړین شو یو خج کور کې وړو درکم نه لګي وړو غم کپلار مسبوي ویلي.
دا جنوبی وزیرستان خلق وایي چې د دوی د اوږد احتجاج باوجود د انګور اډې تجارتي لارا نه ده پرانستل شوې.
ستاره مهینه وشو چې د میز د انګور اډې بارډر باندې پر لښ روکړای دی. دلته میز ویزا پاسپورت په بارډر باندې نه مانی.
او جوائنټ ایکشن کمیټه د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نو باسي.
سلویختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې ته په یو میاشت کې خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا بل لږ مشکلې موږ د پاکستان حکومت ته ریکویسټ کوو چې د خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي.
د سیمې اورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. راز مګړومبه موضوع ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د ترل کېدو یو ونه پوره شو. هلته ایثار مسافر او د تجارتي ګاډو ډرایوران وایي چې د لارې ترل کېدو لکبله د ستونزو سره مخ شوې دي. سوداګر وایي چې دوی مالونه خرابېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پرورې په یو ویشتمه تور پورې کړی وو چې طالبانو په ممنوعه سیمو کې مورچې جوړولې نو ځکه دا لارو تړله. خو طالبان وایي دی په خپلې خوا کې مورچې جوړې کړې دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
په تورخم کې دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دواړو خیز تجارت ولاړ دی. زیاتره مسافر او ناروغان له تورخمه بیرته پیښور ته استانه شوي او ځینې هلته په جوماتونو یا هم په ځایي هوټلو کې د دې دروازې خلاصېدو ته انتظار وباسي. په تورخم ټرمینل کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي ودرول شوي او ډرایوران وایي چې له یو شمېر کړاوونو سره مخ دي او باید دا لار ورته خلاص کړل شي.
نوم عمران دی. لار بنده ده او ظلم خولې ته راغلی دی. دغه ګیر باره کې بس په لوم لانجې دا وی دی د مخیم شته دی ولاج دومره اړین شوي خو چې کور کې وړو درکم نه لګي وړو غم کپلار مسبوي ویلي لسګون درک نشته څه وکړو. ولاج یخنیم شته دی او شپم گزاره ده کوي څه وکړو. مسافری ده.
نوم شیر بدر خان دی.
څه را بار کړی او چرته رواني؟
سیمټ را بار کړی دی کابل ته وړو او دومره بارانونه وشو پلاستیکونه ورته په څلور روپۍ اخلو. ټولم لکه چې دام لام د کټول پردي مالونه را باندې تاون شو. خیر دا گیٹ کھولاو شی او به ترانسپورٹ خلق روان شر سره بسم دی گاډو لناستی ولا پاک دالین روان کی دواړه پلو دی الله د خیر معاملی کی چې دا گیٹ خو کھولاو کی ور سره خپل بچو ته یو قبر رزق وګړي. ډیر مشکلات کی گیرو مونځ او د سو یخنی او ټولونو کی ټوله پیسې په ولاړو خوري خرچې دی گاډو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه هغه محل وتړله چې کله افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه له نوو تاسیساتو او پوستو جوړولو منع کړل او دوی ته ویل چې دا تعمیراتي کارونه په لانجمن او ممنوع ځایونو کې روان دي. خو طالبانو خپل کار ته دوام ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په تورخم کې خپل حدودو کې په خپل خاور باندې تاسیسات جوړوي او دا لنجمنه یا ممنوعه سیمه نه ده او پاکستان بلا جوازه د تورخم دروازه ورتړلې ده. د تورخم دغه کشاله د حل لپاره د فبروري په څلرشته منیټه یوازې یو وار د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي. یو بلته د تاسیساتو جوړول په حق لا خپل خپل تحفظات وړاندې کړي او د تورخم دروازې د خلاصون په حق لا پکې کومه پریکړه نه و شوې. په تورخم کې پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تمه کېده د فبروري په 15مه او 16مه نیټه به له کابل کوم لوټ پوړی پلاوی تورخم ته سفر وکړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو سره به یو وار بیا مذاکرات وکړي، خو تر اوسه څوک نه دی ورغلی او نه هم کومه بله غونډه شوې. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو یو بل تعمیراتي کارونو څخه منع کړي او تورخم دروازه ورسره څو څو وارې تړل شوې او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې بیرته خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للاریا اوري.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم حکومت له افغانستان سره د انګور اډې تجارتي لاره نه ده پرانستې. دوی وایي چې د انګور اډې احتجاجي درنې مشرانو تیره میاشت افغانستان ته په تجارتي ګاډو خپل لګولې بندیز لرې کړو، خو حکومت هم لا لار تړلې ده. بلخوا لسیمې د قومي اسمبلی غړي وایي چې په سیمه کې د بدمنۍ له وجې د دغې لار د پرانسترو لپاره ګامونه نشي پورته کېدی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګور اډه سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصولو د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګور اډه سیمې یو مشر موهب وزیر ویایي مشال ریڈیو چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکو غوښتنه په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغه په دغه برعکس څه ځواب کول خوښ نه کړل او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په سواجا د انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ او راتګ اجازه ورکول ځنډې دلای دی.
بالکل تاسو ته دا پته ده چې څه وتلس میاشتې د بارډر وتلې چې دغه کېوال احتجاج وو، بیا مې څو مطالبه وې د هغې خلکې، خو ټول کوم فیصله وکړه یې حکومت په کې وو، اعلان یې وکړ چې بارډر دا کولاو شي، دا ځینې مذاکرات وشول، کامیاب شول. نو داسې هفته څوره ټایم چې وته د تاسو په علم کې دو چې پانه باد د کسټم ورکاسون وي او د چیمبر آف کامرس چې کین صدر وو او ورسره د دې بیر متصل نه یو بل ډاکټر وو، دغه واشول. فلحال هغه کومل ها یا ندی راشه یا کسون مشته لګیا یو سره ان شاء الله مو سبو بلرس کو د مودسیم سره په دم جلد د میټینګ وی او نو چونکی دا مسلات چې دا پیور دی ارمی د ول سره کو بار مش لګیا ی دا لا دا کو چې دا د منفزال شي برابر شي، په فل حال دا مشکل شته د پر مل تحصیل کې نو غری بالکل په خپل مول دراوند چې کلاین شي پرو دینم.
یو ددوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کول نومبر 12 راسه په احتجاجي درناک شه پالاتی واهلې دي او افغانستان ته د تاګ ورو تاګ په وخت په زوی خلک د پاسپورت او ویزې لګولای شرط واپس وخستل غوښتنه کوي او د انګور اډا احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورت ویزې شرط واپس وخستل سره د دوی تلاس غوښتنه مانلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بلوچستانو یووالي کمیټې یا بلوس یکجہتی کمیٹے پرون په کراچی کې د پریس کلب مخه ته د احتجاجي مظاهره اعلان کړي وو، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د پریس کلب مخه ته پرې نه خوړل. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج پریس کلب ته نږدې په زینب مارکیټ کې ترسره کړ. د دې په وینا چې په بلوچستان کې د بلوسانو ځوانانو، زده کوونکو، استادانو، شاعرانو او پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل دا کراچی نا نیاز علی راکی.
پرون د پروری په شپږشتمه په کراچی کې بلوچ یکجهتی کمیټۍ د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچی پریس کلب مخې ته پرې نه خودل. د بلوچ یکجہتی کمیٹی مظاہرہ کون کو خپل احتجاج بیا پریس کلب تا نزدې زیدب مارکیټ کې تر سره کړو. د مظاہرې په محل د بلوچ یکجہتی کمیٹی مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس مشال ریډیو ته وویل، په نزدې ورځو کې د بلوچستان په بیلا بیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفي وجنو پیخې زیاتې شوې دي.
په بلوچستان مې بڑے پیمانو پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاش
دیوائی په بلوچستان کې په لوی کچه خلک وجل کیږي او مړی یې مندل کیږي او په هدفي وجنو کې هغه خلک پنخه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپل حقونو خبره کوي. او بل خوا په 13 یو میاش کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوې دي. نونن موږ د دې پر امنا احتجاج د لارې د پاکستان او د نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوز زیاته کړي چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلا بیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی، خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بی درکه کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لا درکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمیري ښایي دا سمین دي او په بی درکه خلکو کې زیات رو خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. بلوچ یکجهتی کمیټې د جبري بی درکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروري د درشته مینا د بلوچستان او سن په بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړي دي چې د پروري تر اتشتمې به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وي او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ بند کړی وو. د مظاهره په محل د بلوچ یکجهتی کمیټه فعال غړي سیمی دین بلوسی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخته پر امن احتجاج ته هم نه پریږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وای چې د پریس کلب گیر چاپیرا سلور واڑا لاڑی تڑلې شوې دي او دا پړم بي زل نه ده او لدی وړاندې سلور پنځه واری چمن کلا د پریس کلب مخې ته احتجاج لرازو پولیس زمون لار نسی. پسن صبح کې د پیپلز ګون حکومت ته چې د جمهوریت دعوه کوي، خدا غوي په حکومت کې پولیسي زمون خزو معشومانو او نارینو تشدد کوي او پتانو کی بندوي
کو پر لاٹی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے
بلخوا د کراچی جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې بلوچ یک جهتی کمیټی د سن حکومت او ضلعی انتظامیه نه اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج لکبلا د عام نظم د ګډوډي خطر وا زکه ورتا پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخدا د تک اجازه ورنکړه بلخوا د کراچی پولیسو لخوا کراچی پریس کلب گیر چاپیرا لارو پتړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دی او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللی دی خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نغښتنه کړی ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې تړلې دي او پر اتلونکي کې دی د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي نیاز علی مشال لیډیو کراچی
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یا جائن اکشن کمیټه فار ریفیوجیز د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د ملک نه د افغان کډوالو وستلونه ډډه وکړي د کمیټه مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په زور د افغان کډوالو وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون څخه سرغړونه ده دوی دا هم وویل چې د این تر مخه باید په پاکستان کې زیږیدونکو افغان ماشومانو ته پاکستانی شهریت ورکړل شي تفصیل دا راشد خټک پراپور کې
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری گروپ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړه ته بیا کتنه وکړي د جائنٹ ایکشن کمیټه مشرانو په 28 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډه ته د وینا په مهال وویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده غونډه ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا قانون پوه عمر ګیلانی د عوامي ورکر پارټي مشرانو او افغان کډوالو ویناوي وکړي ونډه ته د وینا په وخت فرسیاب خټک ویل چې په زور د افغان کډوالو وستلو سره په دې سیمه کې ترګرې د جته دوه ویرا هم ده
اب د ماجرو کو نکالنے کے لیے انہوں نے جس طرح سے مہم چلائی ہے وہ تمام
د کډوالو د وستلو د پرچ پاکستان کوم مهم شروع کړی دی د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده نړیوال قوانین شته که پاکستان د اصلي کړی هم ندي خو خغشته او پابندی ضروری ده دوی وای چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړي نه دی خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون دا ټول پاکستان لاسلیک کړي دي او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دي چې کډوال وباسي
پاکستان جو ہے قانوني توګه بالکل آزاد ہے کوئی
فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د وستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي دي په غونډه کې موجود په اسلام آباد راولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجی راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد راولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال اوزي نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوی
دا خبر خو بالکل صحیح ده چې اوس اشاره ولی یا نراولی د بل حکومتو خبري او ما مخنم دلته ویلی چې سلوی کال یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي او هغه سلوی ته کلو کاروبار سړی ته وایي چې ته په یو میاشت کې دا خپل کاروبار پرې د ولار سره دا بل مشکلی مې په پاکستان حکومت ته پیښ کو چې دا خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکي صحیح ده جیسا بھی تو کلو مہمان نوازی افغانان و تور کرے دا منگ تین مشکور یاستو و دا سی ونے کی سی پاخر بانی دا مہمان نوازی سرا داخل خطیان سرا لارسی
د عوامي ورکرز پارټي مشر اسمت شاه جهان مشال رډيو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو وستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یونیوي جنگ تیاریاں روان دي
زمونږ خطه چې دا د یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی او د افغانان چې دي د پکې تالواله شو مونږ غون را غټ شو یو چې به بسته ټوله دنیا افغانان هیر کړل هر څ خپل کارو وستو تیر یو جنگ په تیر کو یو بل جنگ تیر وړي او پاکستان ریاست چې دی د نا انصافي کوي مونږ دغه خلاف دلته نن خپل आवाज پاکستان تر سولو د پاره راغول شویو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رادیو ته وویل چې که د بهر نه مرستې راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بند دي، او دا به په راتلونکي کې یعنی معلومم شي. پاکستان دی لاول دیرش کاله د هندوستان د مهاجرینو سرګرمۍ وي، او اوس چې کومه دی دا د دې زیاد مهاجرینو سرګرمۍ روانې دي، او موږ دا ګڼو چې دا یو زیاتی دی چونکه افغانستان کې حالات ښه نه دي، نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د هفتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلي دي، او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1800 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټی کمشنر په حکم پښتو اکیډمي تړل شوې ده. ڈپٹی کمشنر دا اکیڈمی ترغی ورستو و تڑلا چزن زده کوونکو شکایت کړي وو چې هغه په کتابتون کې مطالعه تن پر خودل کی. خود پښتو اکیڈمی مشروعی چې د دوی کتابتونونه د زین نورو کارونو لامل د عامو خلکو د لست لپاره تیار نه وو، نو ځکه زده کوونکو ته نو ورکړي. د اکیډمی مشرانو خبرداري ورکړي دي چې د پښتو ژبې سره که داسې سلوک روان وساتل شي او اکیډمی پرانست خلاصه نه شي نو دوی به عدالت ته ځي. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ضلعي مرستیال کمشنر سعد بن اسد لخوا د فروری په 16 نیټه پر میکانګي سړک د پښتو اکیډمي ودانۍ سیلیا تړل شوې ده. د پښتو اکیډمي چیرمن حافظ رحمت نیازی و مشالیرو ته ویلي دي چې ضلعي چارواکو د ځینو لوستونکو پر شکایت د مرستیال کمشنر پر امر باندې بل څه قانوني نوټس اکیډمي بند کړې ده.
دلته یو څه کسان د تیرو 4-5 کالو راهیسې راتلو کاندي د سټډنټانې د پیسيف د پیسيس او د سیسس تیاریانی کوي. موږ غلکانو ته د جواب ورکړي چې تاسو موږ ته د لایبرری لپاره کې زموږ په کار ده. هغه الکان چې کوم په دغه بانک راغلي دي ډي سي صاحب ته شکایت کړی وو. ډي سي صاحب کوم هغه بیا عمله راستولې وه لی سي صاحب او له تحصیلدار صاحب سره او اکیډمۍ سلک تر دې مخه یو رد موږ غوښتي وو. په هغه وشکو کې زه هم د ژوند پته تللی وم او زموږ جرنلسټ چې صاحب هغه کراچي ته تللی وو.
په دې اړه مشکله په کوټه کې د پښتو اکیډمي د سکتر نقیب الله احساس سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل که لایبرري یا کتابتون خلاص نه سو نو دوی به د عدالت دروازه ور وټکوي.
دوی یو واټساپ باندې یو لیټر راستولی وو زموږ چیرمن ته کافي د دغه بنده کړې ده. د لایبرري موږ پر دې والا باندې یو میټینګ درسره کوو. په کې تی برانچ میټینګ لا یو توش په مخ کې لښ په مخ کې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې وم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ
بلخوا زیاتره سیاسی جماعتو او لیکوالانو لخوا هم د پښتو اکیډمی د سلکولو غندنه سوې ده. په دې اړه د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر راته وویل
د دې بندول دا ناقابل قبول عمل دی. موږ وزیر اعلی ته وایو، چیف سیکرټری ته وایو چې دا ډیر یو پښتون دشمن عمل دی، او په دې باندې حکومت باقاعده معافی وغواړي. د ادیبانو سره، د شاعرانو سره پښتو اکیډمي بندول دا د پښتنو سره، د علم سره، د پښتو سره، د مینوالو سره دا ډیر لوی ظلم دی، جبر دی. موږ د دې غندنه کوو او دا غوښتنه کوو چې زر تر زر دی پښتو اکیډمي دا دې بیرته خلاص.
د پښتو اکیډمي د تړل کېدو په اړه مو د شکایت کوونکو زده کوونکو د مندلو ډیری هڅې وکړې خو بریالي نه سو. البته د کوټې د مرستیال کمشنر سره چې کله مو تماس ونیوي نو هغه راته و وویل چې دوی دا ګام د ځینو زده کوونکو پر شکایت پورته کړی دی. څوک چې د دې څخه له مخه د پښتو اکیډمي په لایبرري یا کتابتون کې د لوړو زده کړو لپاره لوست کوي. د نوموړي په خبره چې وروسته د اکیډمي د مشرتابه لخوا پر دوی باندې په کتابتون کې پر لوست بندیز لګېدلی و. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څلور واره د اکیډمي و مشرتابه ته د خبرو بلنه ورکړې وه، لاکن د ده په خبره چې د اکیډمي لخوا پر هغه هیڅ عمل نه دی سوی. یادی وي چې پښتو اکیډمي په کال 1971 کې پرانیستل شوې وه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اردوونکو مشال ریډیو د غوږی هم د سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلیو. د دې وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن په اوم ورځ هم د مسافرو او سامان لګدونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشالېډو خبريال وایي چې د محل په تورخم کې لزګونه مالونکو گاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. د بلوچستانو د یووالي کمیټې ویلي دي چې په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو پوهانو په جبري توګه د لادرکه کېدو او هدفي وجنو پیخي زیاتی شوې دي. کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ کړی دی چې د بلوچستانو د جبري لادرکه او ماورای عدالت وجنو ضد له دوی سره ودرېږي. د ابوظبي ولیعهد شیخ خالد بن محمد بن زید النهیان نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په نور خان هوائي ډګر د هغه هرکلی وکړ. په کوټه کې ضلعي چارواکو پښتو اکیډمي تړلې ده. د کوټه ډیپټي کمشنر پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د اقدام د زده کوونکو لخوا د شکایت ترلاسه کېدو وروسته کړی دی چې وایي د اکیډمي مشرانو یې په کتابتون کې دا مقابلې د امتحانونو لپاره په مطالعې بندیز لګولې ده. بلخوا د پښتو اکیډمي چارواکي وایي چې که حکومت اکیډمي خلاص نه کړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. د کډوالو د مرستې لپاره جوړې ګډې کاري ډلې د پاکستان له حکومت غوښتې دي چې په زوره د افغان کډوالو له ویستلو ډډه وکړي. کمیټه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د جنوبي کوریا استخباراتي ادارې ویلي دي چې شمالي کوریا خپل نور پوځیان روسیې ته لیږلي دي او یو شمېر یې د یوکرین له پولیس سره نږدې په کروسک سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه بیرته ځای په ځای کړي دي. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځي یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ته. افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینټ ویلي دي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت په دوامداره توګه لا خراب شوی دی. نوموړي په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو په حکومت کې د جنسیت پر اساس منظم ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. تفصیل زمونږ د همکاري پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامداره ډول لا ژور سوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، ویلي دي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز سوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت د نړۍ بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 26 مخبور سوای د 2023 کال د اگست لومړۍ د دسمبر تر 1.5 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالانې هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشری وضعیت بولی او وی دوی له غنو ننګونو سره مخ او ژوند ورتريخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفی غیزه کړی ده. هو دا بشری اختیار چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، حتی تر دې چې ډیره خوندې دي ته مجبور شوی چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید وسنه دولت د خويندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمین ځای سي دوی خپل حقونه ورکي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم ته ورته سنځل لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را بر خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه او روخه ځونځنه ورځ تر بلې نه هلي کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خو ځونځنو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې آنلاین پلیټ فارمونه او نورې لارې لښبګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او آن په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم سوی او په ټکوي طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړي دي. راپور زیاتوي خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سرو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي. افغاني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړي کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللی دي. له همدې عملې د 2014 کال په اگست کې د هیواد ته د خغلی بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونه ده چې د خغلی بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو. فریډم هاوس د ازادۍ او ولسی حقوقو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې شپېته هیوادونه په خپلو سیاسي حقوقو او مدني ازادیو کې د خرابوالي سره مخ شوي او یوازې سلور دیرش هیوادونه د خوالي په لور تللي دي. د راپور تر مخه د نړۍ په هغه 80% هیوادونو او سیمو کې چې په کال 2023 کې انتخابات تر سره کړی دي، نوماندان پکې د دړکو او بریدونو سره مخ شوي، د انتخاباتو په ځایونو بریدونه شوي دي او مخالفین پکې ځپل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې. فریډم هاوس د کال 2025 لپاره په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د تشدد او سیاسي مخالفینو د ځپلو، وسلوالو شخړو او د استبدادي حکومتونو د ودې سره د ازادۍ کچا راپریوته ده. راپور چې پرون خپور شو په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د ال سلواډور، هایټي، کویت او تیونس په ګډون 80 هیوادونه د ازادۍ او ولسی حقونو په حواله د خرابوالي سره مخ شوي او د بنگلاديش، بوتان، سریلانکا او سوریه په ګډون سلور دیرش هیوادونو پرمختګونه ثبت کړی دي. په دغه اړه بیگا مشالی ډو سره په خبرو کې د ولسی حقونو یو فعال شفیق گیګیانی وویل چې په دا وروستیو کې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې هم د حقونو فعالان، خبریالان، سندرغاړي او د غیر سرکاري ادارو کارکوونکي د بندیزونو، فشار او دړکو سره مخ شوي دي چې ورسره د بنیادی بشري حقونو وضع لا خراب شوې ده.
د بده مرغه پاکستان کې د رنګ یو شمیر بندیزونه لګي چې هغه د وجه سندرغاړي شل یا اکټوستان شل لږ چې دی خپل رائے اظهار نشي کولی مختلف طریقو سره هغه د هغه باندې بندیز لګي نن سبا چې کوم نوی بندیز لګي د هغه د پیکا په شکل کې دی یعنی پاکستان الیکټرانک ټایم اکټ چونکه پته را چې کوم د کنوینشنل میډیا دا هو ټول د ریاست په ولکه کې دا خو سوشل میډیا چې دا هغه د ولکې نو سټیم پورې بار وا اوس پاکستان چې کوم ریاست ته دا کوشش کوي چې موږ سوشل میډیا هم په خپل کنټرول کې راولو
د فریډم هاوس پر راپور کې راغلی چې تیر کال د نړۍ په شپږ پېته هیوادونو کې انتخابات ترسره شو او په دې کې په 28 هیوادونو کې د انتخاباتو پر مهال سیاسي مخالفین په نخښه شو او په انتخاباتي مرکزونو بریدونه وشو د راپور تر مخه له آذربایجان او الجزائر څخه تر روسیې او روانډا پورې استبدادي واکمنانو د ناکامینا د بشکېدو لپاره خپل سیاسي مخالفین نیولی بندیان کړی دي او یې له دندې ګوخه کړی دي پاکستان هم یو داسې هیواد دی چیرته چې د انتخاباتو پر مهال د تشدد پیښې رامنځته کیږي او د سیاسي مخالفینو د ځپلو هڅه کیږي په دغه اړه د پېښور د خبریالانو د اتحادیې یو مشر او شنون کې یوسف علي وایي چې په پاکستان کې د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره نوی قوانین عملی شوی دی
کومګو ګورو 2014 نه درا دی خو په سوشل میډیا باندې ټول نریټیو بلډینګ کیږي نو دا غي د وجی حکومت دا ضروری ګڼل چې هغه فیک نیوز کاونټر کی او سایبر چې کوم الکترونیک هغه وته کرائم وي نو هغه کې د حکومت سردا اختیار هم راغلی دی چې هغه فایروال ولګي او هغه چې کوم کنټینټ دا غوي خوخ نه نو هغه په سوشل میډیا باندې باندې ناراضي که د دې قانون هغه سلیکټیو امپلیمنټیشن کیږي او په بدنیتی سره امپلیمنټیشن کیږي نو دا ډیر زیات لکه یو د صحافت د پاره او د فریډم اف ایکسپریشن چې څه دی د دې رائے د پاره اظهار د پاره دا ډیر زیات خطرناک ثابت وی
د فریډم هاوس پر راپور کې دا هم راغلی چې په ګنشمیر هیوادونو کې روانو شخړو کورنۍ جګړو د حکومتونو ترمنځ انخطو او هغه جګړو چې غیر دولتي وسلوالې ډلې پکې خکېلې وي په امنیت او ازادۍ باندې ناوړه اغیزه پرې خدا او په خوښه 40% هیوادونو کې د خلکو د ازادۍ حق د خپل لاندې شوې ده فریډم هاوس د راپور په پای کې سپارښتنه کړي او ویلي دي چې پر راتلونکو کال کې ټول هغه کسان چې د سیاسي حقوقو او مدني ازادیو په ارزښت پوهیږي باید د دیموکراسي په دفاع کې یو ځای کار وکړي
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
په اسلام آباد او راولپنډي کې افغان کډوالو ته د پاکستان نیټا یا ډیډ لائن سبا جمعه داسې مهال پای ته رسی چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول کیږي خو د پاکستان حکومت وایي ټول افغان کډوال چې بي بي زی په دغه هیواد کې اوسي نسی او افغانستان ته لیږي مګر هغه چې بي زی لري یا سفارتونو لیکونه ورسپارلې دي نه نسی اسمت ساروان په دغه اړه تفصیل راکړي
په اسلام آباد او راولپنډي کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده همداراز هغو افغانانو ته چې دریمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دی یو میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډي کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي یو افغان مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله
دو دانه پولیس بالای سر ته استاد است او در یک اتاق کې
دوه پولیس تر باندې ولاړ وي په وښونه کې چې فرش نه لري شپېته کسان بندیان یو نه یوازې ما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډیر بد دی خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکارا کوي
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوند علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. ښاغلی علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2015 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورټ کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزا لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولي، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورټ کوي او هیڅ نوه مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی ته هم تر یو دیرشم د مارچه پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
ښاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل زیرمه موندلې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا په کال 2022 کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس تر منزل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. چارواکي زیاتوي چې لاغې زیرمې څخه هر ورځ 2.9 میلیونه مکب میټره ګیس او 40 بیرله تیل پیدا کیږي. په دغه اړه تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، د فروری په 26مه مشال ریډیو سره د ماړي انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس ذخیره موندل کې دو پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او 40 بیرله خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې د غلطه قدرتي وسایل تیل ګیس ذخیرو باندې کارکونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسېدون کې سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې دا دی وړاندې شوه کې د تیلو ګیس ذخیره موندل شوې چې دا غینه غزیدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکي بدلولی شي خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغه پروژو کې ورکړل شوې.
دغه حواله په تحصیل شوه شي د ګیس ډېر غټ ذخیره درې پټ شوې دي چې دا غې سره وي د ټول وزیرستان اور بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړل شي او مقامی خلک ته موقع ورکړل شي چې د میز ځوانونو مصروف کړل شي او د غرنګ د میز ځوانونو د دشتګردې نه محفوظ کړل شي. امید لرم چې حکومت لوکل خلک ته توجه ورکوي.
د ماړي پټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیلو او ګیس روانو پروژو کې ځایي ځوانانو او د ځایي خلکو ترانسپورت ته زیاته توجه شوې، هڅه کړي چې ځایي خلک پر روزګار کړي. خو شمالي وزیرستان کې د شوه سپینوام نه پرتا نمیرم شاه په محمد خیلو کې هم د کاپر په لویه ذخیره د 1300 کالونو نه کار روان دي چې ځایي خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغه پروژو کې ځایي خلکو ته هغه موقع نه ورکړل کیږي کم چې ضرورت او د دوی حق دی. باید ځایی خلکو ته پام وشي او د دې په مت کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپاو په پېښور کې یوې خبری کانفرنس ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د خرابې حکومتداري له کبله په صوبه کې د تعلیم، امنیت او صحت وضع خرابه ده. بلخوا د تحریک انصاف حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه سندې ویلي، خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې په صوبه کې معیاري کارونه کړي دي. وسیم سجاد تفصیل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مرسته جوړ کړل شوی صوبایي حکومت د یو کال پوره کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د حکومت په کارکردګۍ د شروع په ورځ په پېښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وکړو. هغه په خپلو خبرو کې په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت کارکردګۍ ناقصه وبولله او وی ویل چې په صوبا کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي. د خبری کانفرنس وروسته سکندر حیات خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
یو لسکالا ایجوکیشن ایمرجنسی او دومر داوی داغی نمپست دا دا صورت حال دے لٹریسی ریٹ ہم چی دے زمونگا دیر کم دے او بیا خاص کر مرج ڈسٹرکٹ چکم دی اگے کی خمخ کے صورت حال خنو دا تعلیم پہ حوالے سرا داغی لپارا مونگ تا صدا سے اقدامات کارنشو چی دی واضح اقدامات اچت کڑی اور دا حال دا ہیلتم دے اسم کتا سو گورے نو مونگا دیر پسمان داو غربت دلته کې ډېر زیات دی، بیروزګاری دلته کې ډېره زیاته ده. بیا که موږ اوم ګورونو قومونو ترقی چې ده هغه د تعلیم سره تړلي چې هغې باندې توجه نه وي او بیا خاص کر دا کم تعلیم چې سرکاري سکولونو کې او دغه کې ورکړی کېږي هغې هغه دغم تاسو وګورئ نو هغه هم سدا سه ډېر معیاري یا سه ډېر دغه نه دی چې هغې باندې موږ فخر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا حکومت جوړېدلو درېیم وار دی، کم چې په تاریخ کې په اول ځل دی، ځکه چې په صوبه کې د دین وړاندې کم سیاسي ګوند پر لپسې په دریم وار حکومت نه دی جوړ کړی. د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپاو د صوبې په قبایلي ضلعو کې د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سیاسي شنون کې هم نیوکه کوي. د صوبایي حکومت د کارکردګۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنون کې فرید الله خان مشال ریډیو ته وایي،
بیا کتا سو ګوره هر سړی د چکم زم ازلا دی قبایلی ضلع دی پخوانه نو د اغی حال رست تر وزه نور هم خرابیږي او دغه شانتی چکم زمونږ جنگ زپلی ضلع وي نو اغی کې امن او امان چې دی نو هغه نور هم زیات خرابیږي. نو یو خوا چې دی نو امن او امان ولا غټه مسله ده، بل خوا د صوبې معیشت چې دی نو هغه داسې نه دی چې سړی ووایي چې یاره مطمئنی ترقیاتی منصوبے چې دی کم په بجټ کې چې کم ښکاره کړې شوی وي هغه منصوبے چې دی په هغو کې چې کم میگا پروجیکټ شو تر دې یو کال پورې په یو غټه منصوبه باندې کار شروع نه شو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان برسټر محمد سیف سره مو د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون جواب نه کړ. مشال ریډیو تر خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علی من خان ګنڈاپور له دفتره د یو کال کارکردګۍ په اړه د فروری په درشتمه ترلاسه شوي بیان تر مخه د هغوی په خبره د خیبر پختونخوا حکومت کارکردګي شانداره یا غوره یاد کړل شوې ده. د هغه له دفتره ویل شوي چې د وزیر اعلی علی من خان ګنډاپور په مشرۍ کې حکومت د تعلیم په برخه کې لوی ګامونه پورته کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15,500 15,500 او 15,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر او د ماسخوتن لنه هو تر لسو
او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرتز اوریدل شي.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې په درېمه ورځ هم د بارانونو او په غرونو د واورو ورېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو پر مهال د مرستې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د بارانونو لړۍ به تر دویم مارچ پورې دوام لري او خلکو ته د احتیاط کولو په اړه باندې هدایت جاری کړي دي. بلخوا د کرکلې پوهان وایي چې تازه بارانونه د غنمو فصل او سبزیانو لپاره ډیر ښه دي خو د میوو باغونو ته تاوان رسولی شي. نیاز احمد خان لمنګورې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د فروری 15 نیټې نه شروع شوی بارانونو سلسله دوام لري. د پی ټی ایم ای تر مخه دا وخت د ملکنډ ډویژن په وو ضلعو او بیا پېښور، مردان، نوخار، پاراچینار، بنو، کوهاټ، ډی آی خان کې بارانونه شوي. د سوات په کالام، ملم جبا، ګبین جبا او چترال په غرونو واورې هم ورېږي. د سرکاري شمېرې تر مخه درې ورځو کې کورونو نړېدو کې 2 تنه او 15 جوبل شوي دي، خو غیر سرکاري اطلاعاتو تر مخه ګڼو سیمو کې ټریفیکي پېښو او کمرو نړېدو له وجې مرګ جوبلا اوڑے درے. د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکون کې اداري پی ڈی ایم اے ترجمان انور شہزاد د پروری په 20 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت لخوا بارانونو او واورو ورېدو په اړه وړاندې نه اعلان شوه.
اوس د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بارانونو او په بره غریزو علاقو کې د برفپاره یو سلسله روانه ده چې کم 2 مارچ پورې به دوام لري. پی ڈی ایم اے هم 25 فبروري نه یو مراسله جاری کړی و. ټول ضلع انتظامیه ده چې پکې هدایت جاری کړی شوی و چې 25 اپریل نه والا 2 مارچ پورې به کوم نه دا بارانو لړۍ به روانه وي چې تر مخه کم به د پیښه مخې ته راځي. نو دا غي د پاره د چمتو سیو ټول وسایل دي چې کوم نه هغه چمتو ساتي.
د زراتو په هنوای چې 2 میاشتو اوګدې سوکړي رسته د بارانو لوجې فصلونو ته پیدا رسولې. د سواد د زراتو تحقیقاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر روشن علي په داغړه د پروري په 20 مشال لړته ویل چې موجوده بارانونه د غنمو فصل او بیا سبزیان لپاره ډیر ګټور دي. د غرنګا بارانی سیمو کې هم د ښه فصل کېدو امکان دی. خدا باران د هغه میوهدارو بوټو لپاره نقصان ورکوي کومږي چې دا وخت کولونه دي. دی وایي چې د باغونو زمیدار دي د احتیاط نه کار واخلي.
باغی کې اولنۍ خبره خدا ده چې یاره د پدې باغاتو کې چې دنه د وبنه ودرېږي دا وبته لکه دې ته د وباسي زکه چې دا وب ودرېږي نو دا لاندې د زیلو بيماريانې جوړيږي. د دینه دغه شنه دویم دا چې یاره پدې کې د ګموسز د کڼتی روزي نو دغه د پاره هم لکه په کار داده چې یاره د زری مایرینو سره میلاو شي او په وخت باندې دا غیس پرېغان وکي او کله چې په هوا کې د نمیسي واشي نو د دینه هم منګو ته د فنګل ډیزیزز وایو چې دغه بيماريانې چې دینو دا هم د بارانونو نو ورسته راځي. نو چې کله بارانونه ختم شي نو زمیدار له پکار دا چې یار زری مایرینو سره مشوره وکي او سپریګان چې دینو هغه په ټیم باندې وکي نو د دې د باغات چې دی دا به د بيماريانو نه بچ شي.
د بارانو او واورو ورېدو لامل د سواد په کالام او د دیر په کومراټ سیمه کې با سړکونه د کمرو نړېدو لوچی بنشوي. د ملکن ډیویژن انتظامی لخوا د پروري په 26 نیټه جاری کړی شي خبر پاڼه کې سیلانیانو او عامو خلکو ته ویل شوی چې بارانونو کې د بې ځایه او غیر ضروري سفر نه کوي. غریزو سیمو ته تلو کې د احتیاط کوي د کمرو نړېدو لوچی تلونکو ته زیان اوړېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.